السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي بشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د نوومبر 6 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د خیبر پښتونخوا پر امنیتی حالاتو او پر ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحا میرزاده ده
ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته د بنو پچانی خېلو کې په امنیتی ځواکونو وسواله حمله کې یو لس سرتیری وژل شوی دی د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي اپریشن منځوري ورکړل شوی او اسرایلی وزیر اعظم اعلان کړی له غزې د هر یرغمل شوی اسرایلی د خوشي کېدو په بدل کې به 15 ملیون ډالره انعام ورکول کیږي د بنو په جانی خېلو کې په امنیتي چک پوسټ وسلوال برید کې 1400 سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو د نمن خدلو په شرط مشال ریډیو تو ویل چې د نومبر په 19 نا وخت وسلوالو اول په مالی خېلو سیمه کې له بارودو ډک گاډي په امنیتي پوسټ او جنگولو او وروسته وسلواله حمله پیل کړه د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو تو ویل د شپې نا وخت پورې د ډزو غږونه اورېدل کېدل د چارواکو په خبره په برید کې یو لس سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي چې د دوو حالت پکې نازک خودل شوی دي په وژل شو کې د سیمې صوبېدار هم شامل دي د دغه حمله ذمہواری لاچانه د منلې د برید په داسې حال کې شوی چې پرون وسلوالو د سیمې او ځای مشر ملک شودی خان په ګاډي هدفي حمله کې دغه په ګډون څلور کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي بلخوا د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي پرون ناوخته شپې مهال وسلوالو په سردی خېلو سیمه کې د یو نای دکان په بارودو الوزولې خو د پولیسو په خبره په پیښه کې چاته جاني نقصان نه دی رسیدلې په عین حال کې د پولیسو په خبره د بنو وزیر سب ډیویژن کې د نومبر پاتلسمه پشپ کې د وسلوالو لخوا تختول شوی او پولیس والا خوشی کړل شوی دی د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بلوچستان صوبه کې به د وسلوالو ډلو خلاف جامع او پراخ عملیات کوي دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو پوځي او استخباراتي چارواکو او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون وکړ وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د دوی لومړیتوب د ترګري خلاف ګامونه پورته کول دي
نمبر 1 اجزا دهشتګردی کا خاتمه
زمونږ لومړی کار د ترګری ختمول دي زمونږ دویم کار د ترګری ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګری ختمول دي تاسو ګورئ نړۍ حیرانه وه چې پاکستان کې ترګری څنګه ختم شو خو نن خغه نړۍ مونږ ته پیغورونه راکوي او په مونږ رشخند وهي او دا خغه خبره ده د کومې لپاره چې مونږ نن دلته راغون شوی یو
د غونډه ګډونوالو په بلوچستان کې د مجید بریګیډ بلوچستان لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ او د بلوچ راجی اجوی سنگر په شمول د نورو ترګرو ډلو پر ضد د پراخو پوځي عملیات تو منظوري هم ورکړه د غونډې وروسته په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ایجنډا د پاکستان د ترګرۍ ضد کمپاین بیا غختلی کول او ورته تقویت ورکول وو په غونډه کې د هیواد روانو امنیتی حالاتو په ګډون د ترګرۍ مذهبي سختدریزه او تندروي توپ خلاف پر روانو ګامونو خبرې وشوې په غونډه کې ویل شو چې د مختلفو چیلنجونو په وړاندې د یو متحد سیاسي غږ او د یوې همغږي ملي بیانیې ضرورت دی په غونډه کې د پاکستان د ترګرۍ ضد ملي ادارې یا نکټا د بیا بحالولو پریکړه هم وشوه د خیبر د باړې سیاسي اتحاد مشران وايي د نومبر په 19 د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د برید وروسته دوی د امن غوښتنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ د امن مارچ اعلان کړی دی د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیمې امن قائم ساتلو کې خپل رول ولوبوي افریدی ویل چې خپل غوښتنې به د حکومت مخې ته ږدي او که د امنیت په اړه ورته ډاډ میلاو نشي نو د صوبایي اسمبلی مخې ته به پرلت پیلوي په عین حال کې د تیراو باړی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د نومبر په 19 په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حمله وروسته هلته روزمره ژوند تړلی دی او خلک د یری لامله د امنیت په اړه د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 د تیرا باغ میدان کې وسلوالو د مختلفو اطرافو نه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کمپونو بریدونه کړي وو په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په پیښه کې د اف سي ځواک 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي نوموړي دا وکړه وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې په سیمه کې امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو خلاف کاروایي تجمن دي او خلافي عملیاتو ته دوام ورکړي دي په کوټه کې د وسوالو لخوا د 11 کلن ماشوم د تختونې خلاف د سوداګرو او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت د بلوچستان اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی دا پرلت د نومبر په 13مه وروسته لاغي پیل کړ چې د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی محلې څخه 11 کلن ماشوم مصبر خان چې د یو سراب زوی دی وسوالو او تختولو. د پیښې وروسته د تختول شوي ماشوم کورنۍ او سوداګرو د کوټې په مختلفو برخو کې احتجاجونه وکړل چې اوس په پرلت ناستي. دوی د ماشوم د بازیابۍ او په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کوي. سوداګرو د نومبر په 19مه په کوټه کې کار بندیز کړو. د بلوچستان سوداګرو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو تول د ماشوم تر بازیابۍ به احتجاج روان وي. نوموړي ویل چې د نومبر په 6مه به ټول سیاسي ګوندونه او د سوداګرۍ خونه په یو خبري غونډه کې د راتلونکي لایحه عمل اعلانوي. هغه ویل که ماشوم بازیاب نه شو نو په ټوله صوبه کې به شټر ډاون هړتال کوي. د ماشوم د تختونې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشوم د خلاص ولو لپاره پوره کوششونه روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له غزې څخه د هر یرغمل شوي اسرائیلي د خوشي کېدو په بدل کې د 15 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړي. نوموړي پرون ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د یرغمل شو په آزادولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي له محاصره شوي فلسطینی خاورې څخه په وتلو کې به ورسره مرسته کیږي. د نتنیاهو دفتر د نوموړي له کوله وویل هغو کسانو ته چې غواړي له دې کړکېچ څخه وځي زه ورته وایم څوک چې زموږ یرغمل راوړي د ځان او خپلې کورنۍ لپاره به خوندي لار ومومي. موږ به د هر یرغمل تن په سر 15 میلیون ډالر هم ورته ورکړو. د دې نوعیت یو پخوانی وړاندیز د حماس لخوا رد شوی و. د ایران ملاتړ لرونکي هغه ډله د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان اعلان شوی. هغه ډلې ویلي چې پاتې یرغمل شوي کسان به یوازې د جګړې د ختمولو د محاصرې د لرې کولو د جګړه ځپلې او غربت ځپلې غزې ترانګې د بیا رغونې د کار په اړه د یو موافقې لاندې خوشي کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملی حمیرزاده نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د بنو په جان خېلو کې وسوالو لامنیتی پوسټ سره د بارودو ډګ گاډي جنگولې چې پکې امنیتی اسکرو ته مرګ جوړ لاړولې. د خیبر قبایلی ضلع د تیراو باډیو سیدون کې وای چې په سیمه کې د وسوالو لخوا د امنیتی ځواکونو په کیمپونو د بریدونو وروسته هلته بازارونه بند دي.
د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی تر اوسه پیر بند دی او تجارتی چې کم سرگرمیان وي غا تر نن ورځ بیرته بند دي. خلک د کورونو نه نروځي.
پرون د نومبر په 19مه د کوټي سوداګرو د یو لس کلن ماشوم د تختونې پر ضد کاربندي اعلان کړي.
ټول تاجران اغلی د درنیته و درنته ناشي او د منصور کاکړ دریایی پوری چې درڅو پری اغا بازیاب سوی نه نو دراغو پری بزمر احتجاج چالوي.
او د پاکستان په بیرابلی صوبو په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونو استادان وای د 1300 کلونو راهیسی ترقی نه دا شوی.
او پی ایچ ڈی کړی دی و او تکاله لاس کاله دی پی ایچ ڈی مشو خدایغه باوجود دغه پروموشن نه شوی او دغه وجه دا ده چې یونیورسټو په قانون کې کوم پروموشن نه راشته نه.
ل مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې تیر ورځ ناوخته وسلوالو له امنیتی پوستې سره د بارودو ډک گاډي جنگولې دي. په سیمه کې امنیتی چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د بارودو ډک موټر د چاودېدو وروسته په وسوال حمله کې سوار له امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړه وخت ده. د وسوالو په واسطه ترمنځ د شپې ناوخته پورې د نښتې راپورونه دي. بلخوا حافظ ګل بهادر وسوالې ډلې د پیښې زمواري منل ده. لدې وړاندې هم پرون په یاده سیمه کې وسوالو په یو هدفي حمله کې د سیمې یو مشر سره د نورو کسانو هم وژلې بو. بلخوا پولیس وایي وړ مورز له سیمې د وسوالو لخوا تختول شوی پولیس یې خوشی کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال لیډو خبريال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوسټه باندې ځانمرګي او ورسته وسلوال برید کړي چې یو ول سرتیری وژلې سلور نور یې ژوبل کړی دی. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوسټې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړی. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی سلور ژوبل دی. چپکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دی. د جانی خیلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځانی توان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلی ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سیرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځانی توان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تختول یا غوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوز کاروایی دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه په 19 نومبر په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. ځینې شنونکي وایي چې د وسلوالو پر ضد په خوا هم پوځي عملیات شوي دي، خو پایلې هغه څه نه لکه څنګه چې د حکومت هیله و. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشر وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو د ټولو صوبو وزرای اعلی، د پوځ مشر او د استخباراتي درو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې د ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. دیرلو کې بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریگیډ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دي. اعلامیه وایي چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او تندلرۍ په ضد ګامونو په حق له هم خبرې وشوه. د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوز د جنگ کولو د اراده سرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډه ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډیره هله ترګرۍ ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کار د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کار د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو ګورئ نړۍ حیران و چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه، خو نن خغه نړۍ مونږ ته پیغورونه راکوي او په مونږ رشخند وهي، او دا خغه خبره ده د کومې لپاره چې مونږ نن دلته راغونډ شوي یو.
جسکے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں.
په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیینګار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره څه نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرون باندې داسې ښکاري نه چې کنیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دي، او واقعي ټولې ادارې او حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فکرمند روان دي. نو بیا سټیټ جوړیږي، نو بیا ښکاري په ګرون باندې میدان کې ښکاري نه، اپریشن هوش ولی او مزه اکثر دایمه چې دومره اپریشن په افغانستان کې نه وشوي ځکه چې د ټول غیر ملکی وطن راغلی او پاکستان کې خوج کې اپریشن شو نو په خپله د دنیا کې د تاریخ کې بنې چې غون کړي خالي شوی دی
د اپیکس کمیټه غړو د ترګرای د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پروتوکول هم خبرې وکړي خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسمانه خبريال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرای د مخ نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ورنه کړي بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګری غواړي په دې خپل سیمه کې او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي بلکې د شک په نظر وته ګوري اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته دغه دغه ده او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی هغه درجه حرارت دی هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي نېشنل اکشن پلان چې کوم دی کوم پلان چې مخکې نه ټاکلی شو او مخکې نه په خبرې شوې په 2014-15 کې چې کله د آرمی پبلک سکول پیښه وشوه په هغې کې چې کوم هغه شل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو
د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي یره ترګرېزت کمی درې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویه د رابطې لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم وشوه راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ
او ریدونکو د خیبر قبایلی ضلع د تیرا او باړی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د وسوال لخوا د امنیتی ځواکونو په کمپونو د نوومبر 18 د بریدونو وروسته هلته بازارونه او دفترې بندې پرتی دي دوی وای چې په سیمه کې د امنیتی حالاتو په اړه په ولس کې تشویش ته غوښتنه کوي چې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړل شي او ژوند یې عادي حالت ته وګرځول شي امنیتی ځواکونو لا د بازارونو د بند ساتلو او یا هم د خلاصولو په اړه سندي ویلي خو په زیاتره سیمو کې امنیت سخت کړی دی نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
د تیرای وګړی ګلمند پردای مشال ریډیو ثوای چې باغ مرکز ته د کار ژوند لپاره وس هم څوک نشي ورتلای او په کورونو کې بند پاتې دي
کما نخته وشو جګړه وشولا یانر دلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی اغا د ضلع خیبر چې کم مونږ خیبر سیمه دو دیغه مرکز دی د مونږ اغه تر وسه پیر بند دی او د بده مرغه په اغا کې تقریبا د 15 تو و پیر دکونونه مکمل سوی دی خراب شوی دی اغړ غټ سوپر سٹورونه او تر نن ورس پیر التا بقاعده باغ بند دی او تجارتي چې کم سرگرمیان وي خلکو تجارتي د خوراکا سمونونه خسته خرسول وغا ترنن ورز بیرت باندی او په خلکو کې یو ډور دی یو یره دو چې داسې نیوی چې مونږ مرکز بوغله کوشو والته بیا دغه سه پیخه جوړه شي او بیا به کې داسې مرګ او جوب لو شي خلک د کورونو نه نروځي
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پردی وای چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش دی او په کار ده هلته د امن لپاره کردار ادا کړی
داسې یو بهسی د مونږ ته د عوامو ته د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چرته بې ریاسته خلک یو مونږ سټیټ لیس یو په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو عام ایمرجنسی کې او په تیرا کې به یو جرګه کوو په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو تاسو دلته یوازې نه او داس یو لای عمل به جوړو چې د کوم د حکومتونه دی حکومت دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مخ په خبرې کړو او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخه ته به مونږ پرلت لګو
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپل سیمې د امن په حق لا د خیبر پختونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپل مبارزه جاری ساتي د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په ولسمه نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نښتې نه پس هر څه تړل شوي او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 18 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک اته تنه وژل شوي او 15 پکې جوبل شوي دي او وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. د نومبر په 18 نیټه په تیرا بوټان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په مهال د یو مارټر ګولۍ په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په 21 نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال یو مارټر ګولۍ په عامو آبادیو باندې پرېوته چې په نتیجه کې یولسو پورې ماشومان جوبل شوي وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د نومبر په 19 د کوټې سوداګرو د یو لسکلن ماشوم د تختونې پر ضد کاربندیز کړي چې د کوټې خار هر ډول دوکانونو او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. د مصور خان په نوم لسکلن ماشوم چې د کوټې د یو صراف راز محمد زوی د نومبر په 15 د ناصرګند کسانو لخوا د کوټې ملتانی محلي څخه تختول شوی وو. د پیښې خلاف وروسته احتجاجونه وشو. د نومبر له 18 راهیسې سوداګرو د ماشوم د کورنۍ د بلوچستان د اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلې. د ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان سوداګرو د دې پرلت ماتړ کړي. پرلتوال له حکومته غوښتنه کوي چې تختول شوی ماشوم دی زر تر زره خوشی کړی شي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د نومبر په 13 مشال لیډیو ته ویلي وو چې د تختول شوی ماشوم د خوشی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له کوټې نه د مشال لیډیو خبریال صمد شبنم نور تفصیل راکوي چې هلته د احتجاج کوونکو پر غږونو
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13 احتجاجي پرلتوالی او حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ ښار له ملتانی مولې څخه د ناصرګند کسان لخوا تښتول سوی لسکلن ماشوم مصور خان دی د تښتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول سي. د احتجاجي پرلتمال د نومبر پر 19 د تښتول سوی ماشوم پلار اجیر از محمد مشال ریډو ته وویل
دا پیښه سوه سار وختي دی. په سوزوکي کې کښېناستې د کور سره روان سول پر مخ دا دی عمر مسجد ملتانی میله پټیل باغ پی ایس ګاډۍ وه. هغه کې درې کسان د غټ کلاشنکوب سره نور اکشته سوی دی. په ډرایور باندې کلاشنکوب ونیاوی او رابل سړی دا کښنۍ کښ کړی دی. بس بیا داسې کښې آواز وړو خواته ولاړ دی. موږ چیف آف آرمی پاکستان څخه گزارش کوو، اپیل کوو، خواست ورته کوو چې هم دغه طرح بچۍ لرې، دغه طرح مسیان لرې، د یو بل کله خپل بچۍ یا خپل مسۍ زه دا اپیل کوم چې دا زما بچۍ دې رابعذیابه کړي.
د کوټ سوداګر وایي چې د ماشوم تښتونې په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړې. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19 په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی وو چې هر ډول کاروباري مرکزونه تړل سوي وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډو ته وویل
ټول تاجران اغلی د درنیته و درنته ناشي او د منصور کاکړ دریایی پوری چې درڅو پرې اغا بازیابه سوی نه وي نو دراغو پرې بزمر احتجاج چالوي. سبا د کشنیانو مظاهره دلته ان شاء الله تعالی پر 2:30 بجې دغه بعد بیا موږ و پایار پارټیز او دا چمبر اف کامرس بیا یو پرنس کانفرنس کوو. د آینده دپاره لایمه تیاروو چې د آینده دپاره بزمر دا احتجاج نو کچیر دا مسویر خان بازیاب نسلو نو مر مرکزی انجمن تاجران پا طول بلوچستان که دا شتردو نرتال کال ورکو
تردی اتجاجی پر لطولان دی سوداگورو سیاسی گندونو او دا ترشتول سیو ماشم خپلوانو دا کوت شار پا بیلابیل برخو که اتجاجو نکدی او دا سبی وکیلانو دا نومبر پر اطلسما دا اتجاج پا توگا لعدالتونو بایکات کردی و بلخوا د نومبر پر 19 د بلوچستان اسمبلی غونډه مال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړیز مرک خان اسکزی وویل چې په تیر وختونو کې تشتونی یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تشتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیر سوی خو په اړه معلومات نسته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټه امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ادات رمان د غونډه محل وویل چې د حکومت لخوا اتیا ارب روپی خرڅ شوی خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنوی سر مخ دی. هغه وویل چې د تشتول سوی ماشوم مسور خان د تشتونې ذمدار به څوک وي. د ماشوم د تشتونې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د نومبر پر 18 مشال لیډو ته ویلي وو چې د تشتول سوی ماشوم مسور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په 13 نومبر د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی. خو د ګوند زنداني بنسټګر عمران خان خپل ملګرو ته د لاریون نه وړاندې د پاو سره د خبرو اترو اجازه هم ورکړې ده. بل خواهی په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر دا بیان هم خپور کړی دی چې د ګوند کوم مشران او غړي د 13 نومبر په احتجاج کې ګډون ونه کړي هغوی باید ګوند هم پرېږدي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د 13 نومبر د احتجاج نه وړاندې د خپل ګوند مشرانو ته د استابلیشمنت یعنی پوز سره د خبرو اترو اجازه ورکړې ده. په 19 نومبر د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر ګوهر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د ګوند صوبایي مشر علي امین ګنداپور او د عمران خان خور علي ما خان پاډیاله زندان کې د عمران خان سره ولیدل. عمران خان د تیر یو کال نجات مدیر سره په بیلابیلو مقدمو کې بندي دي. تحریک انصاف د عمران خان د خوشي کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 13 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. عمران خان سره د لیدونه پس د هغه خور علي ما خان د اړیاله زندان نه بهر ژورنالیستانو ته وویل چې عمران خان هغې ته وویل چې نن علي امین ګنډاپور او بریسټر ګوهر د هغه سره ولیدل.
بریسټر ګوهر علي امین ګنډاپور نه انسه اجازت مانگی ہے.
بریسټر ګوهر او علي امین ګنډاپور ته هغه نه د اسټابلیشمنت سره د خبرو اترو شروع کولو اجازه وغوښته. عمران خان ورته وویل چې سیاسي ګوندونه د خبرو اترو لپاره هر وخت دروازې خلاصې ساتي او تاسو صرف په درېو نقطو مذاکرات وکړئ. لومړی د قانون حکمرانی نه آزاد عدلیه، بل زمونږ غوټونه چغلا شوی دي هغه باید مونږ ته بیرته راکړل شي، او دریم بیگونه بندیان دې راخوشي کړل شي.
انکو رهایی ملنی چاہیے.
خو بلخوا د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر دا بیان هم خپور شوی دی چې د ګوند کوم غړي یا مشران د 13 نومبر په احتجاج کې ګډون ونه کړي هغه باید ګوند هم پرېږدي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نګار طارق عزیز مشال لډیو ته وویل چې تحریک انصاف سوزو له وړاندې هم دا ادعا کړې ده چې د فوز سره خبرې اترې کوي، خو د فوز لخوا مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.
کمنګ وګورو یو خو تحریک انصاف کم ګوند چې دی نو دا په قومي اسمبلی کې موجود دی، په سینټ کې موجود دی، په سلور وانو صوبایي اسمبلیو کې هم دا موجود دی. نو پسند سسته معنی کمنګ وویو د حکومت سره د دې یو لینک برابر وي، یعنی د خبرو اترو یو لینک وی الته د سو پورې که تاسو د اسټابلیشمنت خبره کوي، د اسټابلیشمنت نه فرض کړه تاسو مراد فوجي یا د عمران خان مراد فوجي، نو د فوج داسې د تر اوسه پورې هغه داسې باضابطه اعلان نه دی کړی یا اشاره ورکړی چې موږ د چا مذاکرات کو یا د چا سره مذاکرات نه کو.
علی مخان د یو پښتون په جواب کې ژورنالیستانو ته وویل چې دوی ځکه د پوز سره خبره ترې کوي چې پوز واک لري او حکومت په وسه دی د حکومت سره د خبرو تر اوسه ګټه نشته. په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه د احتجاج لپاره یو لوی اعلان کړی دی، خو اوس د یوې محفوظې لارې لټون هم کوي.
تاسو ویلي کیږي چې 15,000 ځوانان چې کوم د تحریک انصاف یو ترنګ دی او 15,000 طالب علمان د انصاف چې کوم سټوډنټس ونګ دی دا غینه غختې شوې دي او دا به د هرول دستې په شکل باندې به دا اړوات دي. نو دا صورتحال یو خوا کارکن دومره جذباتي کول چې هغې ته داسې پیغامات ورکول او بل طرف ته د اسټیبلشمنټ سره د مذاکراتو دپاره کمیټي جوړول زما په خیال دغه لیډرشپ د کنفیوژن ښکار دی.
د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف ته احتجاج مخه نیولو دپاره د 9000 ملیشو رینجرو او د نورو صوبونو د پولیسو سرتیرو هم راغوښتي دي چې په 28 نومبر به اسلام آباد ته راورسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې نږدې 12 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده نور. د بنو په جاني خیلو کې په امنیتي چک پوسټ وسلوال برید کې 1400 سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو د نمنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19 ناوخت وسلوالو اول په مالی خیلو سیمه کې له بارودو ډک گاډي په امنیتي پوسټ او جنگولو او وروسته وسلواله حمله پیل کړه. د چارواکو په خبره په برید کې 1400 سرتیري وژل شوي او 1400 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بلوچستان صوبه کې به د وسلوالو ډلو خلاف جامع او پراخ عملیات کوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټه په غونډه کې وشوه. د غونډه ګډونوالو په بلوچستان کې د مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او د بلوچ راجی اجوئی سنگر په شمول د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د پراخو فوجي عملیاتو منظوري هم ورکړه. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد مشران وايي د نومبر په 19 د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د بریک روستا دوی د امن غوښتنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ د امن مارچ اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیمې امن قائم ساتلو کې خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 د تیرا باغ میدان کې وسلوالو د مختلفو اطرافو نه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کمپونو بریدونه کړي وو. په کوټه کې د وسلوالو لخوا د یو لس کلن ماشوم د تختونی خلاف د سوداګر او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت د بلوچستان اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی دا پرلت د نومبر په 13 وروسته لاغي پیل کړ چې د نومبر په 15 د کوټې له ملتانی محله څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان چې د یو سراو زوی دی وسلوالو او تختولو. دوی د ماشوم د بازیابۍ او په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي. د ماشوم د تختونی ذمہواری لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین مشال ریډیو ته چې د ماشوم د خلاصولو لپاره پوره کوششونه روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له غزې څخه د هر یرغمل شوی اسرائیلی د خوشی کېدو په بدل کې د 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړي. نوموړي پرون ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د یرغمل شوو په آزادولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي له محاصره شوې فلسطینی خاورې څخه په وتلو کې به ورسره مرسته کیږي. لند خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزا ته نوریدو. اوریدونکو اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. داسې ښکاري چې د روسیې پوځ د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچ مرګ ژوبله رامنځته کیږي بلکې دغلته د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته هم زیان رسوي. ځایي خلک وایي چې د روسیې سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندیو ویشتلو لپاره کاروي او هلته پوځي مشکونه کوي او داسې د بشري زیان سره سره د چاپیریال لپاره بدې اغیزې راوړي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړی. تاسو ته مهمه برخې زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
دا څرګندوي چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوبلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړی ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده. ځینې مقامی کسانو ویلي دي چې فوځي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دی تایید کړی، مګر هیڅ کله هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړی. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو لقوله ویلی وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړی دي. د کال 2002 راهیسې چې د کومو بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي، په هغې کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځوونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي یې توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم ورویشتي وي، خو یوکرایني ځواکونو ویلي دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده، او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نخودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي، خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په بیلابیلو صوبو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو په کچه د لیکچررانو او استادانو په خبره د دوی د ترقۍ عمل یو ستونزمن ګرځول شوی. د بیلابیلو پوهنتونونو استادان وایي د لیکچررانو، د اسیسټنټ پروفیسرانو او اسوسییټ پروفیسرانو په حدودو ترقۍ د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار ده. د استادانو اتحادیو مشران وایي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن HEC او د پوهنتونونو لخوا د ترقۍ لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي دي چې پکې د PhD سند سره سره تدریسي تجربه او نور معیارونه شامل دي، خو بیا هم د مودې راهیسې د استادانو ترقی نه کیږي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د آل پاکستان یونیورسټیز BPS استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری ډاکټر جواد خان د نومبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د لوړو زده کړو کمیشن یا HEC دا ذمہواری جوړیږي چې د لیکچررانو د ترقۍ لپاره ښکاره پالیسی جوړه کړي، خو نوموړی وایي چې HEC تر اوسه دغه پالیسی نه ده جوړه کړې، ځکه په ګرد هیواد کې شاوخوا 20,000 PhD لیکچرران استادان لا له ترقۍ بې برخې دي.
HEC چې داغه په قانون کې داري چې دغه دا پالیسی جوړي، نو هغه پالیسی نه ده جوړه کړې، او د دې د وجې نه زمنګ په پوهنتونونو کې ډېر لیکچررز چې هم دي عمقه د لیکچرر په څوکې ناستي 15 کالو نه واخله تر د 2 کالو پورې خلک داسې دي چې هغوی عمقه لیکچرر څوکې باندې ته د نه مناستي. 13-15 کالو راسي HEC په بیلابیلو موقعو وعده کړي دي، وعده کوي. قومي اسمبلی کې هم دا وعده کړې و چې موږ به دا پالیسی جوړه کړې ده او موږ به نوټیفای کوو.
بلخوا د فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن مشر محمد عزیر بیاوائی د هیواد په ګڼو پوهنتونونو کې د یوې پالیسۍ نشتوالی د دې لوی علت دی. دی وایي په ډیرو پوهنتونونو کې د لیکچررانو د ترقۍ لپاره ښکاره او معیاري پالیسی نه وي، او کوي هغه له ځنډ ښکار وي، او د ادارو داخلي بیوروکریسۍ له کبله د استادانو ترقۍ زیات وخت اخلی.
زمونږ ټول پاکستان کې دا مسله روانه ده، او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې خو ډېره زیاتره د پېښور یونیورسټي حواله سره وایم چې موږ سره ایون دا سلیکچرز دي چې دا غي 24 سال، 22 سال، 18 سال، 16 سال، 15 سال، 10 سال پورې سرویس ته، او PhD کړی دي و تکاله لس کاله د PhD مو شو، خو دا غي باوجود دا غي پروموشنز نه شوي، او دا غي وجه دا ده چې د یونیورسټو په قانون کې چې کم پروموشن نه راشتنه د دې لپاره پوسټونه ایڈورټایز کیږي، او بیا پاره باندې اوپن کمپټیشن، مطلب بهر نه خلکو مې اپلای کولی شي او انټرنل مې اپلای کوي. خو د بدقسمتۍ خبردار چې بجټډ پوسټونه اویلیبل وي، خو دا غي باوجود د سونه نه کیږي.
بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر درویش افریدی بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په ګڼو پوهنتونونو کې د مدیر هڅې د اسسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر څوکۍ خالی دي، خو حکومت تر اوسه د دغه څوکو لپاره اشتهار هم نه خپروي.
اوس موجوده حالات دي چې د پنجاب حکومت، سند حکومت، بلوچستان غوندې غریب حکومت هغه هم د یونیورسيټیز د پاره د هایر اډوکیشن د پاره په بجټ کې برخه یې خېده. د خیبر پختونخوا ګورنمنت په دې بجټ کې د یونیورسيټیز د پاره فند نه دی. بدقسمتي زمونږ د خېده ده، د تیرو اتو شپږو کالونو دلتا پوسټونه خالی پراته دي او هغه پوسټونه نه ایډورټایز کیږي چې زه پې باندې اپلای وکړلې شم، بل پہ اپلای وکړلې شي او هغوی مخکې لاړ شي. او هغه علت هم دا دی، یو خوا حکومت دا وایي چې زمونږ سره فنډز نشته دی او کدا بیا مخکې پروموټ شي، مخکې لاړ شي، د دوی به بیا د تنخواه برډن په موږ سیوا شي.
د استادانو په وینا د هیواد په نورو صوبو کې بیا هم لیکچرانو ته سو خرستو ترقی میلاو شي، خو خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو په کچا د لیکچرانو ترقی بالکل ودریدلې ده. د دوی په وینا چې دا مهال د صوبې په 1900 سرکاري پوهنتونونو کې مستقل مشران یا وایس چانسلر نشته او د وایس چانسلر د نشوالي لقبله د لیکچرانو ترقی او بیا نور پرمختګ کارونه هم ودریدلې دي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ډیر پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د دې لامل د نوي پوسټونو یا ترقی لپاره بجټ هم نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر مینا خان اپریدی بیا د نومبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت د پوهنتونونو د خوالی لپاره کمیټه جوړه کړې ده. دوی د لیکچرانو استادانو ستونزو سره مالی ستونزې او د پوهنتونونو لګښت را کمولو لپاره کار پیل کړی دی.
ټاسک فورس کم نه دا غي ملټیپل کارونه دي، زیات کارونه دي، صرف یو د فاینانشل کار نه دي. پای کې په ټي یو آر کې مونږ ډېر غټ سيزونه چولي دي نو هغه وسره وسره کار کوي. دا غي نمبر یو کمیټه جوړه شوې ده هم زما په سربراهي کې او دا غي وروسته تقریبا د دوه میاشتو نه سلور میټینګونه شوې دي. یو هفته مخ کې اشبګ ورځې مخ کې پای کې یو میټینګ شوې ده، پای کې ایڈوایزر فاینانس ته سیکریټری ایچ ای ڈی ده پکې، پای کې یو سپیشلیست دی لایک جکمی یونیورسيټي نه زمون فلریش کیږي دا غي وایس چانسلران دي پکې، نو هغه کمیټه مونږ روانه ده او ان شاء الله تعالی مونږه پای باندې بخپل یونیورسيټي نه فاینانشلی هم خطر افته بوزو او اکیډمیکلی به هم خطر افته بوزو.
د بیا لا بیلو پوهنتونونو لیکچرران، صوبایي حکومتونه او بیا د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د دې ذمہوار بولی. دوی وایي ایچ ای سی په 2000 کال کې په قومي سملی کې په لیکلي بڼه منلی وو چې د لیکچرانو د ترقی لپاره به ښکارا او روښانه پالیسي جوړوي، خو تر اوسه یې نه ده جوړه کړې. بلخوا د پاکستان د لوړو زده کړو مرکزي کمیشن مشران بیا وایي د پوهنتونونو د لیکچرانو د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو کمیشن د بیسک پی سکیل په بنسټ پالیسي د ځنډ ښکار ده، خو علت یوازې دا نه دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړی او د پوهنتونونو د انسپکشن ممبر ډاکټر کامران خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن د پالیسۍ د قبله استادان د ترقی نه بې برخې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترانا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نوومبر په شلمه د سا اخستلو د نالو د تنګي د مرز آگاهی نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. لومړی ورزو یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت تنظیم اداره پی ډی ایم ای وایي چې دا مهال د خیبر قبایلی ضلع هیڅ رجسټر کډوال نشته. د دغه ادارې چارواکو په خبره دا مهال د تیرا سیمې یوازې هغه 15,000 کورنۍ کډوال دي چې رجسټر نه دي. په دې موضوع زمون همکار مجید بابر د پی ډی ایم ای ویان احسان داور سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د دغو کډوالو د ستنولو په اړه کوم پلان شته او که څنګه.
د خیبر ضلع چې څومره هم رجسټرډ چې کم ټی ټی پیز وي
جی
هغه واپس تللې دي. البته یو ډېر ګڼ تعداد چې دی دغه د غیر رجسټرډ چې کم دی هغه د متاثرین دی آر ٹی ڈی پی دی کډوال دی.
تاسو سره رابطہ کئ دغه چې غیر رجسٹرډ دی دا څومره دی او تاسو سره رابطہ کړی دی؟
نو بالکل مطلب رابطہ شتا خو دا سې دی چې د دې د شمیرې پاتہ نه لګي خو سلور 15,000 پورې کورنۍ چې دی دا اوسه پورې واپس نه دی تللی.
او دا د کم والا کو دی په قبایلی خیبر ضلع کې
دا د تیرا د علاقو دی کنه. په دې وخت باندې زمونګه چې دې پسپور چې کم دې د روان دې د تورچا پر علاقې ته د غپر چې دې د سوارلسم نومبر 15 نومبر پورې تقریبا دا سه وشمار چې یو 1200 کورنۍ چې دې دا واپس تللی دي. مطلب دا دې چې دا هم لا روان دي. او دویم چې کوم لړۍ دی دا چونکه په دا علاقې کې ډېر زیاته یخنی شروع شي نو پروګرام دا څه دی چې د دوکال 2015 په 15 میاشت کې بیا بل لړۍ چې
او تر دغه ټیم پورې به تاسو دوی ته مرستې ورکوي مالی او خوراکي مواد؟
نه دا چې کوم ډی رجسٹرډ یا ان رجسٹرډ خلک وي دې ته دا سه مرسته نه ورکړل کېږي. البته د تلو په وخت چې دوی چې کله ځي نو بیا پروګرام دا دی چې دوی ته یو ټینټ په یو فیملی ته چې کوم ځای خپل مطلب خاوند او خزا ورسره بچی اچوي اته ته یو ټینټ ورسره د نان فوډ آیټمز چې کمې لکه کچن سیټ وشمارا یا پیزی چټای او دا سر نور سیزونه ورسره پروګرام دا هم دی چې 15,000 روپۍ به ریټرن کیش ګرانټ ورکوي او 10,000 روپۍ د ترانسپورټ لپاره دا بهر فیملی تور کوي خو چې رجسٹرډ ویریفای وي.
داور صاحب اوس چې دا کوم د تور سفر دا کسان روان دي نو دوی له بل تکي آیا دوی وچ د مون کورونو ویجاړ شو نو د کورونو سروې شوې دا او دوی له د کورونو پیسې ورکول کیږي کنه دا چونکی غیر رجسٹرډ دي نو دوی سره دا مالی مرسته نه کیږي؟
نه دا خبره بیا پر رجسٹرډ او په غیر رجسٹرډ کې نشته چې څوک هم او پس لاړ شي او د چا کورونا زیان شوی وي د دې لپاره بیا رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ خبره نه دي. دا بیا الته چې دې د ډیسټریکټ اډمنستریشن چې کوم ځلې انتظامیاوي هغه بیا د دوی د لپاره د سروې ورځ مقرره کی وخت مقرر کی او ټیم مقرر کی نو هغه بیا د هر چا کورونا ګور یا هغه چې کا رجسٹرډ وي کا نوې رجسٹرډ چې د چا هم کورته زیان رسیدلې وي نو هغه ته بیا چې کوم مکمله توګه باندې ډیمیج شوی وي هغه ته 1,00,000 روپۍ ورکوي او چې کوم په مطلب جزوی توګه وي پارشلی ډیمیج وي هغه ته بیا 1,00,000 روپۍ.
ها دا ورسې بوس چې کوم تیرا یا د دغو سیمو داخله کو دی پرلتم والے او د افغانستان تلون کې لارې په خیبر کې بنده کړي وا نو دغه خلک آیا تاسو په پلان لری چې د دې خلکو چونکی حکومت ورسره د دې غوښتنې منلې دي نو د دې د واپس ایسه تنظیم شته؟
مونږ ته خو چې حکومت طرف نه یا نور چې کوم ذمہ دار ادارې دي د پی ټی ایم ای ته چې څنګه هم حکومت کې ډایریکټیوز ورکړي نو پی ټی ایم ای خو کار دا دی چې دوی ته اسانتیا ورکړي د تلو په وخت دوی ته ټینټ ورکړي دوی ته خوراکي مواد ورکړي غیر خوراکي مواد ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو نن د نومبر په شلمه د ساخستلو د نالو د تنګي د مرز د اګاهې نړیوال ورسمنځل کیږي. دا ناروغي د سیګریټو سکلو او د لوګو او دړو لوشي کیږي او هر کال د نومبر په دریمه اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ منځل کیږي. دا چې دغه ناروغي علامات سوي او علاج او مخنیوي څنګه کیږي په دې اړه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د لیډرینګ اسپیټال د ډاکټري او د سینې د ناروغو د ټولنې د جنرال سیکرټري ډاکټر انیلا باسط سره مرکه کړی. نو موړی وای
دا نن دې ته وی ورلد سی او پی ڈی ډے دا هر نومبر دا درې مې چاشمبه پرز دا مناویږي. د زله دا 20th نومبر باندې دې ډیټ رالو عوام کې په خلکو کې د دې اویرنس شي چې دا سوجن کیږي او څه د دې سره علاماتي وجوهات دې چې سوجن کیږي. خاص چې کوم مین دا سیګریټ سموکینګ نه وجن کیږي. دا د ماحول کې چې کوم آلودګي دا دا کیمیکل اریټنس دي دا ډیزل کمبشن چې دا موږ کور کې چې دا اور خلک بلې خشاک بلې یا سپیا کې چې کوم دي دا کوي دې د وجې چې کله کمره بند ای دی او بند کمرې بند هغه پواشي خانه ای کې د چمنی د اگزاست سیستم نه هغه لګي د وجنا دا ډېر کیږي.
مطلب دا چې د کده بیماری مخنیوي ته کول دي دا ډوړي او لګي بکم.
جی جی بالکل ډوړي او لګي بکم هغه کې ماحول کې الګي ډېر زیات شوی دا د سموګ دی دا ماحول کې الګي دا او د دې وجنه دا سی او پی ڈی جاتیږي. وختو کې بزرم چې ته یو لحاظ سره سابندي ټایپ علامات شي دې کې څه چلی شي دا مریض کې دنه چوکې هغه اریټنس چې کم دی هغه ماحول الرجی دا یا سموکینګ د سیګریټ د چکه ماده ستوي سان علي دې سره تنګ شي دنه سان علي کې د کې سوزش شي انفلمیشن شي هغه وجنه د سان علي تنګي آی کې بلغم ډېر ډېر جوړی کې نو مریض ته چل کېږي. مریض وایي چې مریض ټوکیږي اکثر په اخنانو کې دغه ټوکی شروع شي ټوکی سره بلغم هم ورچره شروع شي خبر کېږي. د اول په اخنانو کې کېږي بیا ورو ورو دغه ټایم زیات شي بیا هر ټایم کېږي بیا دې سره سره سام خرابېږي سانا شپېلې وزنو دې سا بنديږي ورو ورو مریض خرابېږي دې سره
او کچا ته ټوکې لانی شروع او دا شي دغه دایمي څنګه تنفس او لکه د می ټایپ د غوي کنه لکه دا غي په پته مریض څنګه رږي چې هر ما ده مرز کې دن کې دی یادي
هغه به دا شي چلی چې چې موږ دا سپیشن راشي موږ نه تاسو پوسټ پوسټ تاسو ټوکېږي کله نه ټوکېږي کم موسم کې ټوکېږي هغه چې کله لکشن زکام شي بیا ټوکې شم بیا بلغم راشي بیا ته موږ تاسو پوسټ کو تاسو سیګریټ یا چلم یا سداس نور کو نس کوي بیا د کور ماحول ته پوسټ کو چې اور لګي بلو بیا هغه ته موږ چیسټ کې موږ ایگزامینیشن وکړو او وګورو چې سینې کې आवाजونه دي سی ټی ویزز ورته موږ وایو ویزز دي کریکلز دي بیا هغه ته پس موږ یو ټیسټ کوو هغه ته وی پلمری فنکشن ټیسټ پرمیټری ټیسټ ان ادر ورډز ان پختو کې وی سار ټیسټ هغه سار ټیسټ کې موږ ته دا پته لګي چې د دې رسان علي تنګ شوی دي کړي تنګ شوی
دا ټیسټ په کم کم هسپتالونو کې کیږي تاسو په لیډرین هسپتال کې هم دې کارو پوښتنه کولای
شئ. جی جی
او نور پرایویټ دا په کم دي کې
اویلیبل. جی دا خو هر سرکاري چې کم هسپتال کې چیسټ یونټ یا پلمونالوجی یونټ ډیولپ دي هغه کیږي یعنی کې لیډرین هسپتال کې شیرپا وسط هسپتال کې حیدرآباد کمپلیکس کې هغه کې هغه کیږي. اندې نه علاوه چې کم زمونږ دا چې کی پی کې چې کوم غټ هسپتالونه دي مردان کمپلیکس او ثوابی دي چې کم چیسټ یونټ ډیولپ شوی دي هغه کې دا کیږي فری مطلب نومینل ریټ باندې کیږي 200-300 باندې
او کپرس کچا ته دا دغه وشي وخت تاسو ده نه الرج کرو.
جی 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 بالکل
کا غلګو وای چې هغه انجنیر ډاکټر ایڈوایس کوي کنه دا چې
پیشنټ مونږ پی ایف ٹی او کو سار ټیسټ کې پتو لګی چې اف یو ون کم دي سانا له کم دي اوس ته به انہیلر لیکو دې کې ټول فرست کار دی چې مریض ته وایي چې سیګریټس کې سیګریټ په بندي بچاو prevention first step we are dekhi very important khabar da chi the patient should have influenza vaccination. Influenza vaccine is the flu khilaf yo vaccine de agar har september ch khatmi ki october start ki yakhan shuru ki ki the influenza yo vaccine bal gayi itamga flu shot wa yo ya influenza vaccination wa yo we are tamga inhaler liko
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ ژبې وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم 90 او پښتو د 4 کروڑ او 26 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. د ادارې په پاکستان کې د یو شمیر نورو ژبو د ویونکو شمیر هم په ډاګه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اردو قامي ژبې په توګه منل شوې، خو د ژبپوهانو تر څنګ د چارو ځینې شنونکي دا هم وایي چې حکومت باید مورنۍ ژبو ته ارزښت ورکړي او هغه د تعلیم، دفتر او بازار ژبې وګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسما ګل لورو.
د پاکستان قامی شماریاتی ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوی شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي، او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګنه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه دا یو ورسره مینه کوي، کاغه پنجابي دا که سندي دا که انګو دا که شینه بلتی دا او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نشي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي، پاکستان کې ویونکو ټول ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یو ده چې وخت تیرې دو سره یې ترقی کړې، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچري پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سم نه کیږي، کسي وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څو وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نویدوای د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قام د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قامي ژبه اردو ده، قام خو هغه یا چې ژبه لري، ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال د پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سیند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 کروڑ 3 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تاندی ہلی
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نے ډیر سه یو کو کالجونه خل جن خو د سکولونو مها کا مې دل ک کم چ وړان دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره